یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دی وپویږي چې اوس دلته د کلمې معنی دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي، خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر لس زرو لغتونو نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به همدا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله و غواړم چې پښتو ته ژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې
او ځکه دا غژباړ یو څه نیمګړی خو یو ځل
خو وشول، ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شول. بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیروتنی دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځل تیروتنه وشول
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړل او انګلیسي مو پښتو ته.
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیک شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو خبداوی چې کا پښتو انګلیسی ته ژباړي پښتو د بل ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کړه وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي، ډیر کار پکې دی، د دې پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسی یا په بل ژبه کې دی،
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی، بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدای شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی د ګواخته، یعنی څومره مطمئن نه چې دغه سی بم وي.
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د خوانځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د بډاینې لپاره کار کولای شي، دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یو ډکشنری په مرسته باندې دغه ټول لغاتونه په خطر ټایپ کړي، هلته پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړی دی، د خوانځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو د پاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب زو چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په غو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لاره له نورو لارو او بیا څو یې مون خدغه بدبختی د چکه یو کارو شي بیا نور یو چغي وه چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مرچا چې دغه چغي وهلی دی چې دومره کار به نوی کړی او ادای کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی چې ولا د ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکی کس په حیث چې قاموسونه لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي، فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم غوړه منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، زه که اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بی انصافی به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پایل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبه د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څلار خوونی لري، فرزن اوسم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته فرصت دی چې دوی وسم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي.
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه چې سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړی پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی موندلای شي، او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي، او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیر مننه، خوشاله سه.
تاسو نه مننه.
ډیر افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري، خلک نه اخلي، او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي، او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، او هم دارنګ 1390 کاله را په دی خو لګ لګ مجسمه جوړول، او هم دارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پیل مولا هم دی مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دیش سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلټی د دورین شوق علاقه دی ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی و ما هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري ده؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکمه پا گچ کوه، او سه یو مکس دی لرگه یو دی طبیع لرگه یو دی طبیع ونونه، او هم دارنگه دی غاخ یو رکه موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی، اگه کولشی چه پخپل پزرسه اگه مواد جور که و اگه شکل یا فرم چه او غانی اگه ترین رو باسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري، او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري، او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کومو حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه به دغه برخه که دغه خاص توجه ولری. دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپگ میشت یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. او زمان آقا اختنه ده اطلاعات فرهنگ ده اون محترم وزارت سخه هیله داده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری، او ده هم د نرمال لپاره خده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولای شي اعلان وکړي دولت هغه یوادوال ورته راشي په یو ډیر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکولای شي چې هم د هنرمند د انزورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل هلته آثار به په نمایش کېښول. له بل خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې چې اړوند ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسونه کور مودان.
ستاسونه هم من.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګي چاپ شوي دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواده مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې. یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه بیا د سبق سره خاص شو کوم نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا سول او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا شش شاعران شعرونه مو نو هغه شعرونه به ما اورېدل خامخا تاثیر کوي. نو ما دا د کوټي رادیو وو، نو موږ به دا اورېدل لیکونه به مراستول. په دې کې به یو نیم شعر هم دغه کوي او بس دا سره قرار قرار یو کل نا کل به رادیو ته ورلو د چا سره به مو پیژندل. بیا دا هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل هغه راته ویل چې ملګری لیکوال ټولنه د نبی عمل ګری لیکوال ترتن پاغه کې استادان او لیلی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم سره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګول اسکار سو، داخ مشران او بیا د امزو لزوانانم په چبونو وال تک ملګر لیکوال کې ما ډیر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب تراغلی استروس پورې مو څل کلی دي شاعر کوي نصر هم لیکي کنه نه لیکي
نصر متروس پورې خاص تاسو نه دي لیکلي شاعری مو چې کړي دي کتاب خو چاپ سوي دي. نور اوس څه لیکم هغه شاعري ده لوستې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستې دي خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده او دوم چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې څه فکر کوي چې د دوی شاعري تر شل کال پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده یا دوی هغه سي شاعري ته جديدي کنه د دوی په شاعري کې هغه سي نوښت نسته؟
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګر سر چې زک شنه سم ناس ولاړ کول دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سي ویډیو وس چې پر د فیسبوک باندې د زین شاعرانو شعرونه لولم ګورم یا مثال شعري ټولګه چاپ سي ویډیو د نوي ځوانانو او زی وینم دا شیرونه دا شپارس کال ولس کال د مخصله ډیر بدلون پکې راغلی دی نوښت پکې راغلی دی.
مین صاحب په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو که غزل راته وایست او که نظم ورسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم د دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر شه جوړ وایسم کچ شی نوی شی څنګه سړی جوړ
ډیر
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی د مین نظر گئی څنګه سړی جوړ
ډیر ښایسته مین صاحب دا اوس چې مالته ناسیو ستا په دوکان کې ته د خیاطۍ کار کوې څه فکر کوې چې له دغسې د خواریو مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم مطالعه بیخي کمه ده
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډېر اغېز کوي کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي یو بل ځای ولاړ سي طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږې له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوې څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین نوي تصویرونه نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان لپاره نوی نوی ځایو ته تلل او د ځای څخه بدلېده خامخا نوی خیالونه نوی ځایونه سړی ویني نوی څه په لاس ورکوي ذهن ته راځي مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی دغسې ژوند دی کېدی سي زما په شعر کې هغسې خوند نه وي لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل سوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلي له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصاً په فیسبوک کې فعاله سوی څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې مثال د ملګرو سره بیل سوی ما شی هم نه و لیکلی خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول په کار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناسته وه په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا داغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پر لیکلي نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي خو دا دي چې داسې څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نشو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس په د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به شي او که نه وي بیا خپله یو بله غزل راته ولولئ
نظم خو اوس را سره نشته نو غزل دغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کېږي
طنز معمولا څلور شکلونه لري یعنی
په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوی ده، یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی، یو رادیویي دی، او بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی، تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی، یو کارتون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوي چې پخوا نه وه. د یو چا یو واقعي عکس راخي، هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور څه ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شي دي. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم شوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلمي، کېدای سي یو سریال ووسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نشو نشانو څخه بېژنل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نشو نشانې داسې ښیي، یو لږه د تناسب ایستلې.
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر ډیر غټوي او غاړه لکه د غون سرې میږي نری کی، داسې ملای نری کی، غوږونه لکه د وزې د اوږدې را ځړیږي، داسې سترګې یا ډېره کوچنۍ کی یا ډېره غټي، پازه داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږدې چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونی خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي، مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی، د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه وهلې ده، ښه یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال. دا کسې یو ځای خپور کړی دی، نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوراکي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تناسب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویبسایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکی، یو څه ورته لیکي، او یو هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پام لوچ ماته ستو.
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته وایست، شکلونه خو همدا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه پخوا موجود و. البته انځورګرانو به انځورول د عکاسي شکل پخوا موجود و. دی البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرضاً د عکس د څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني ده قالبونو په حصہ کې میو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو، چې هر ادبی ژانر یا هر ادبی لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه سو ورته ویلي چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل وو دا اوبه به داسې وو ولاړ شکل ولري چې داسې په پیتغاب کې واچو د اوبه باواري په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده دا ډېر سره تړلي دي خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژاله محتوا راواخلي د یوې لیکنې محتوا راواخلي په بل کې واچوي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو ترس په هغه کې راتلی شي ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشی سو یو ته لوی ژانرونه وایي بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربۍ ته په پښتو کې ژانر دی خو ځنځیري چاربۍ ته دا بیا سب ژانر دی یا مثلا که ووایو چې داستاني ژانرونه په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی لنډه کیسه ده جلا ده په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه هغه بیا جلا ده نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو په هغه کې مختلف ژانرونه مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر لنډکۍ نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې که نه منظومو او منصور ژانرونه لرو دغه خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوښت کې وپېچي داسې مسله یې ورګډه کړل چې هغه څوک وخندي اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري کولای شو چې هر قالب ته یې واچو په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي په غزل کې راتلی سي دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډېر مشهوره ظریف سړی و او ډېر تکړه شاعر و په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کاله په افغانستان کې اوسي وفات شوی دي هغه دا کار کړی دي دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي که ولسي ژانر ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی سي په څلوریزه کې راتلی سي په ټولو کې راتلی سي که دغسې نثري قالبونو ته راسو په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي دي د ناول په قالب کې لیکل شوي البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو یعنې تر اوسه پورې داسې په ټول پوره ناول مانه لیدلي طنزي ناول نه لرو طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې یوه دوره وغندې هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي هغه د لنډۍ په قالب کې نه ظاهر ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کې او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي څنګه هغه ته فریب ورکي دا په لنډه کیسه کې راتلی سي حتی دا په څلوریزه کې راتلی سي دا په کارټون کې راتلی سي دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري هر ډول چې محتوا وه هغه څه قالب ورته انتخابېږي
کورمدان ډېره زیاته مننه